بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نه کارونه یې کړی دي هم بخنشته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن دوشنبه د ورځ د 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې شپږمه د 1445 قمري کال د سفر د میاشتې 18مه او د 2023 زیږدیز کال د اګست میاشتې 28مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به طالبانو له ایران څخه له ایران سره د سوداګریزو او ترانزیټي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم ستاسو خپل مشتمل پروګرام په لیکونو او خوږو مطالبو سره د هر کله راشه خپرونه واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د دښمنانو د ناهیلیو په اړه د ایران د دفاع وزیر څرګندونې. 3 میلیونه اړو افغانانو ته د خوراکي توکو نه رسیدل. هند کې د افغان زده کړلانو ستونزې او په استرالیا کې د 3 امریکایي پوځیانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې دښمنان زیات تجهیزات لري خو بیا هم د مایوسۍ په اوج کې دي. د ایران د راپور له مخې د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر امیر جنرال محمد رضا اشتیانی وویل سره له دې چې دښمنان ډیری تجهیزات لري خو بیا هم د مایوسۍ په اوج کې دي او په افغانستان، عراق، سوریه او په نورو سیمو کې چې دوی له ایراني ځواکونو سره مخامخ شوي ناکام شوي دي. د وسلوالو ځواکونو د دفاع او ملاتړ وزیر په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه اقتدار او له تجهیزاتو څخه د استفادې لپاره لازم جرأت لري زیاته کړه، موږ د قدرت او واک په اوج کې یو او له همدې عمله ده چې دښمنان که کوم ناوړه فکر کوي چې یو احمقانه حرکت وکړي هغه له خپل سر څخه لرې کوي. د ملي دفاع او د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ وزیر د وسلوالو ځواکونو د اړتیاو له مخې د ډول ډول توغندیو په تولید باندې د ټینګار تر څنګ وویل موږ بېلابېل ډوله توغندي، بالستیک او ستراتیژیک توغندي تولیدوو چې ډیر لوړ ځواک او اوږد واټن لري. کروز او هوایی دفاعي توغندي د ځمکې پر بنسټ موږ اساسي سمندري او نور توکي لرو چې د وسلوالو ځواکونو د اړتیاو سره سم تولید شوي دي. د ایران د بدن جوړونې لوبډلې په لبنان کې د 2023 کال آسیایي جام اتلولي وګټله. زموږ د خبریال د خبر له مخې د ایران ملي لوبډلې په لبنان کې د آسیایي جام د بدن جوړونې د 55مې دورې په سیالیو کې په ځلیدنې سره یو ځل بیا د دې سیالیو د اتلولۍ لقب وګټه. ایران په دغو سیالیو کې وتوانید چې د 22000 سرو زرو، د 1400 د سپینو زرو او د 6 د برونزو مډالونه په خپل نوم ثبت کړي. د عراق او لبنان ټیمونو هم دویم او دریم مقام خپل کړ. د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي او په تهران کې د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي له افغان کډوالو سره د نړیوال ملاتړ په اړه خبرې کړې. د ایران د خبر لمخې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي اشتفان پریزنر سره د کتنې په حق لا پای او ټویټ کې لیکلی چې د ملي پراختیا پلان په چوکاټ کې ملګرو ملتونو سره د ډیپلوماسۍ پراختیا او د افغان کډوالو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو په مخه له مهمو مسلو څخه دی چې د ځانګړي استازي لخوا تعقیبېږي. کاظمي قومي په یو بل ټویټ کې ملګرو ملتونو د جمعیت صندوق د استازي د ساتیا دورای سوامی او د ایران د پوهنې وزیر ابوالفضل باقری فرد ترمنځ د تفاهم لیک لاسلیک ته په اشاره سره لیکلي. د همکارۍ په اړه د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د یو شمېر افغان نرسانو او قابلګانو روزنه او د مهارتونو د کچې لوړول چې د ایران د روغتیا طب او طبي زده کړو د وزارت او د یو این اف پی ا ادارې ترمنځ ترسره شوي د ملګرو ملتونو او د هغې د تخصصي ادارو سره د همکارۍ پراختیا لپاره هیله بښونکې ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې عمومي مشر ملا بخت الرحمن شرافت د یو پلاوي په مشرۍ نن دوشنبه د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې په رسمي بلنه دغه هیواد ته په سفر روان شوی. په پام کې ده چې په دغه سفر کې د خواف هرات دریمې ټوټې اوسپنې پټلۍ د لارې د انتقالاتو په چټکتیا د اوسپنې پټلۍ ادارې د کارکوونکو ته د لنډمهاله تخنیکي زده کړو په برابرولو او د دوه اړخیز ریلي همکاریو په پراختیا خبرې وشي او له بېلابېلو دولتي مسؤلینو سره لیدکاته هم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د مشرۍ چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي د محدودو منابعو له امله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ځینو برخو کې 13 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي نه دي رسیدلي او د 2.4 میلیونه نور اړمنو کسانو د دې مرستو نیمایي برخه ترلاسه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم په خپل راپور کې ویلي چې په نا دولتي ادارو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیزونه د نړیوالو سازمانونو د بشر دوستانه مرستو عملیاتي او محافظتي چاپیریال نور هم پیچلی کړی دی. خو طالبان حکومت ته لیدا کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ پر ودې دی. تر دې مخکې اوچا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د مرستو کمیدل، څو لسیزې جګړې او په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه ګڼلي چې له امله یې 9.2 میلیونه افغانانو جدي بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. په هند کې یو شمېر افغان زده کړلان چې د پخواني اسلامي جمهوریت پر مهال د زده کړو لپاره دغه هیواد ته ورغلي وایي په روان کال کې د زده کړو ویزې نه دي تمدید شوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د سلام وطندار د راډیو د خبر له مخې د دوی په وینا له تیرو 4 میاشتو راهیسې افغان زده کړلان چې شمېر یې 200 کسانو ته رسیږي د هند د کلتوري اړیکو د شورا دفتر یا د زده کړلانو لپاره د بورسیو برابرولو مرکز په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت او د هند د بهرنیو چارو وزارت ته د اعتراض په توګه ورغلي او د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده لرلې. په هند کې افغان زده کړلان وایي چې دغه هیواد په 2023 کال کې د نصرګندو لاملونو له امله د دوی ویزې نه دي تمدید کړي. بل خوا د هند په بنګلور پوهنتون کې یو افغان محصله شمسیه چې ټاکل شوې تر راتلونکو 4 ورځو پورې ماستری پای ته ورسیږي وایي چې افغانستان ته د بیرته ګرځېدو او نصرګندې راتلونکي ته اندېښمنه ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان د طالبانو کورنۍ چارو وزارت ویلي چې ایران هیڅکله له افغان مهاجرینو څخه د سیاسي فشار په توګه کار نه دی اخیستی. په همدې تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي ایران هیڅکله له افغان مهاجرینو څخه د سیاسي فشار په توګه کار نه دی اخیستی. دغه څرګندونې د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال مولوي نورجلال جلالی د ایران اسلامي جمهوریت د پارلمان له استازو سره په کتنه کې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې چې د ایران د پارلمان و کسیس پلاوي د یاد هیواد عامې روغتیا وزارت مسؤلینو او په کابل کې د ایران سفارت یو شمېر غړو ګډون درلود، په یو شمېر موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. په دې ناسته کې ښاغلي جلالی ویل افغانستان له ایران سره ډېر مشترکات لري او د یو غونډي هیواد په توګه د ټولو روا حقونو درناوی کوي. اغل راغلی پلاوی څخه مننه وکړه چې لکلونو راهیسه په خپل خوره کې میلیونونو افغانانو ته ځای ورکړی دی. مولوی نور جلال جلالی زیاته کړه، ایران هیڅ کله افغان ماجرینو څخه د سیاسي فشار په توګه کار نه دی اخیستی او موږ د ایران د دې سیاست ستاینه کوو. اغل جلالی ویل، سرپرست حکومت هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو هیوادونو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د دوی ځواکونه توانېدلي چې په ټول هیواد کې ډاډول امنیتي ستونزې هوارې کړي. د ایراني پلاوي غړو په خپلو خبرو کې افغانستان کې د شته امنیت ستاینه کړې او ویلي دي چې سرپرست حکومت د عاشورا په ورځو کې بېساری امنیت ټینګ کړی و. دغه راز دوی له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت هڅې وستایلې او د سرپرست حکومت سره یې له ښو اړیکو او همغږۍ څخه خوښي څرګنده کړه. د ایران اسلامي جمهوریت د استازو مجلس دغه پلاوي چې مشري یې جواد کریمي قدوسي کوي، تېره ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره هم وکتل. فضل غنی اقمال، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. لغمان کې ځای خلک وایي چې طالبانو د ولایت په قرغی ولسوالۍ کې د واده په موټرو کې د موسیقي غږولو له امله پر موټریز کاروان ډزې کړې او د پوهنتون یو محصل یې وژلی دی. د اطلاعات روز ورځپاڼې د خبر له مخې د قرغی ولسوالۍ اوسیدونکی نعمت الله وایي دغه پیښه تېره ورځ یکشنبه قرغی ولسوالۍ کې د طالبانو 200 لومړی خالد بن ولید قل اردو په یوه چیک پوینټ کې رامنځته شوې ده. نعمت الله زیاته وژل شوی ځوان سمیع الله نومېده، اصلي د لغمان د قرغی ولسوالۍ د چپې دریا سیمې اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي د لومړي کال محصل و. نوموړی وایي طالبانو د واده پر موټریز کاروان هغه مهال ډزې کړې چې د واده کسانو په خپل موټر کې سندرې لګولې وې. تر اوسه لغمان کې د طالبانو امنیتي او ولایتي چارواکو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د افغانستان په شمال په 15 ولایتونو او په سویل کې په یو ولایت کې پیل شي. د ازادي راډیو د خبر له مخې دغه کمپاین به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا ټویټر اکاونټ کې له پولیو د پاک افغان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې کمپاین کې په لومړي پړاو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو دو پړاوونو کې به 11 میلیونه کسان واکسین شي. روان کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هم د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د کندوز کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په مالی مرسته د دغه ولایت په اقتاش او ګلتپي ولسوالیو کې 45 اړمنو کورنیو ته شنې خونې یعنی ګرین هاوس جوړې شوې. د باختر د خبري اژانس د خبر له مخې د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ویلي چې دغه ولایت په اختاش ولسوالۍ کې 23 او ګلتپي ولسوالۍ کې 22 شنې خونې اړمنو کورنیو ته جوړې شوې دي. صدیقي زیاته کړې چې پر دغو شنو خونو شاوخوا 3 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا ورکړل شوی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې په استرالیا کې د پوځي تمرینونو پر مهال د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 3 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کلید ګروپ د خبر له مخې د سرچینو د معلوماتو په حواله د پیښه تېره ورځ د استرالیا داروین ټاپو ته په لاره د MV-22 الوتکې د غورځېدو له امله رامنځته شوې چې په پایله کې 40 نور سمندري پوځیان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ نه دی. یادو پوځیانو د پریډاتور ځغاستې په نامه په هغو تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا، استرالیا، فلیپین، ختیځ تیمور او اندونیزیا 2500 پوځیان پکې ګډون کړی و. په ورته مهال د استرالیا دفاع وزارت هم پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او ویلي دي چې د یادونې وړ ده چې دا په تیره یو میاشت کې دویمه دا ډول پیښه ده چې په استرالیا کې رامنځته کیږي. تر دې وړاندې 4 استرالیایي پوځیان د جولای په 9 د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه د الوتکې غورځېدو په پیښه کې وژل شوي وو. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ
ډیرو قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده طالبانو له ایران سره د سوداګریزو او ترانزیټي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه هیواد د ایران د صنعتي تولیداتو لپاره ښه بازار ګڼي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د اسلامي شورا د استازو له پلاوي سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا او د امنیت د نشي توکو له قاچاق سره د مبارزې او د سرحدي مسایلو په اکله خبرې اترې کړې. په همدې حال کې متقی پر دې پټنګر سره چې افغانستان د ایران د صنعتي توکو لپاره ښه بازار دی زیاته کړه. افغانستان او ایران باید د سوداګرۍ او ترانسپورټ په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته او له دې فرصت څخه وروستۍ ګټه پورته کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت تل په خپلو سیمه ییزو سیاستونو کې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو ملګرتیاو پراختیا ته لومړیتوب ورکړی، مګر افغانستان ته د ایراني توکو لیږد په تیره بیا په غیر رسمي او قاچاقي لارې ترسره کیږي چې د افغانستان په زیار سره باید په قانوني ډول او د دوه اړخیزو اړیکو پر بنسټ ترسره شي. د افغانستان د چارو کارپو امین فرجاد په دې اړه وایي، د ایران د اسلامي جمهوریت د افغانستان د سوداګریزو صنعتي او ودانیزو اړتیاو د پوره کولو ظرفیت لري. ایران او افغانستان ګڼي پولی لري چې کولی شي د اړیکو په پراختیا کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دواړه هیوادونه باید مرسته وکړي، خو کله ناکله لیدل کیږي چې ایرانی توکي افغانستان ته قاچاق کیږي او دا وضعیت باید مدیریت شي. افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او له افغانستان څخه بهر یې د اړیکو یوازینۍ وسیله ځمکنۍ او هوایی لارې دي چې په عملي توګه د هوایی تګ راتګ د ستونزو له امله له دغه ظرفیت څخه ګټه نشي اخیستلی. له همدې امله د افغانستان او د نړۍ د بازارونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې یوازینۍ لار د ځمکې له لارې ده چې په همدې په عمده توګه د پاکستان او ایران د اسلامي جمهوریت له لارو ترسره کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ مواصلاتي لارې تل د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د اختلافونو له امله د دې ډلې پر وړاندې د پاکستان په لاس کې د فشار د وسیلې په توګه تړل کیږي. نو په بیلابیلو دورو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه خوندي او دایمي ارتباطي لار د ایران لاره ده چې په وروستیو کلونو کې د چابهار نړیوال بندر په فعالېدو سره افغانستان د دغه بندر او د عمان سمندرګي له لارې د نړۍ له بازارونو سره ونښلول شو. د سیاسي چارو کارپو اکرم عارفي په دې اړه وایي، د ایران شبهار بندر ته د افغانستان ترانسپورتي لارې نه یوازې دا چې افغانستان له وچې څخه خلاص کړ، بلکې د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانسپورتي فشارونو څخه د وتلو لپاره یې کافي ظرفیتونه رامنځته کړل. د شبهار بندر له لارې اسانه او ارزانه توکي به له افغان سوداګرو او د دغه هیواد له صنعتکارانو سره مرسته وکړي تر څو له کورنیو بازارونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې او اقتصادي همکاري پراخې کړي. په هر صورت د امیر خان متقی څرګندونې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه یوازې د دغه هیواد په ګټه بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه به هم وي چې کولی شي په افغانستان کې د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو او پانګونې د پراختیا لپاره اړین پلیټفارم جوړ کړي. د ډیټا په پام سره چې طالبان د افغانستان د اقتصادي او په نشي توکو کې د کروندګرو د انحصار د لمنځه وړلو په هڅه او کوشش کې دي، د پانګونې جلبول د افغانستان او د نړۍ د بازارونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پراختیا ډیره مهمه ده او په دې منځ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ترانسپورتي لارې په ځانګړې توګه چابهار بندر له نړیوالو بازارونو سره د افغانستان د سوداګریزې اړیکې د حیاتی او مهم رګ په توګه کار کولی شي. بله شکه کابل ته د ایران د اسلامي شورا د وکسیز پلاوی سفر د ایران او افغانستان د چارواکو ترمنځ له کتنو وروسته د هر اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت جدي هڅې څرګندونه کوي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ تبصره هم په همدې ځای پای ته رسیږي، او دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. یادونه کوم چې له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشریږي، نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ. د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته به زموږ همکاران کتنه وکړي، او همدارنګه ستاسو په خوږو لیکونو، مطلبونو، شعرونو، ترنمونو او همدارنګه ستاسو په ښکلو پیغامونو سره مشتمل ستاسو خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام دی چې اوریدلی شئ، او همدارنګه په سایټ کې خپل مطلبونه او شعرونه هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. همدارنګه یادونه کوم چې www.parstoday.ir/page زموږ د ویبپاڼې پته ده، چې تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی، چې تاسو کولی شئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریکې کړئ. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
وڅپانو ته کتنه،
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو، از مور سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم، چې ورسپانو ته د کتنې لپاره غوښته یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لومړی له معمول سره سم د تهران، بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د بهرني او رسپانو ځینې مهم مطالبه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خبردونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن په خپل لومړي مخ کې دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځواکونو د هوایي دفاع قمندان امیر علی رضا سباهی پرد وویل، بې شکه ایران په سیمه کې د هوایي دفاع یو مطلقه قدرت دی، او نن سبا موږ د دفاع وزارت په ملګرتیا سره د هوایي دفاع په اړه په ټوله دنیا کې له مډرنو او اپډیټ شویو وسلو په څیر د درلودلو په ترڅ کې له هغو څخه استفاده کوو، پردیو ته ضرورت نه لرو. د افغانستان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی از منکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبې په ورځ په بامیانو ولایت کې په یوه عامه غونډې کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بندي امیر ته د تلو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراتولو بلل، او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت لا محتسبون وغوښتل چې بند امیر ملي پارته د ښځو د ننوتلو مخه ونیسي. د افغانستان د طالبانو حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته جونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي دي، خري ښځینه حمامونو، لوبغالو، تفریحي پارکونو ته په تګ راتګ او له شرعي محرم نه د دوی په سفر هم بندیز لګولی. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او هر کال له افغانستان اون له نورو هیوادونو څخه سلګونو نارینه او ښځینه کسان د تفریح لپاره دغه ځای ته ورځي. په دې اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیر د طالبانو لخوا بند امیر ملي پار ته د ښځو په تګ د بندیز په اړه غبرګون ښودلی دی. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم وایي تر هغې وروسته چې پولیسو تیره پنجشنبه د جورجیا ایالت د مرکز اټلانټا په زندان کې د هغه عکس واخیسته څه د باندې $1,000,000 یې راټول کړي دي. د دغو پیسو ډیره برخه د هغو ګیلاسونو یا پیالو کمیسونو او نورو سوداګریزو توکو له پرول سره ترلاسه شوي چې د نوموړي همدغه عکس پرې چاپ شوی دی. ټرمپ چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته هم له جمهوری پال ګوند نه نوماندې زندان کې د څو دقیقو له تیرولو وروسته د $2,000 په ضمانت بیرته خوشی شوی دی. هغه د 2006 میلادي کال ولسمشریزو ټاکنو پر مهال دغه ایالت کې د ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره د دسیسې په تور بندي شوی و.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې د بیلابیلو مطلبونو په لړ کې لیکي چې د ایران له لارې عربستان ته د روسیې ترانزیتي شیانو پیلېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ریل پټلۍ عامل مدیر ویلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران د انچبورون د ریلي سرحد څخه عربستان ته د روسیې ترانزیتي شیان د بندر عباس خواته ورغلی تر څو جدې ته منتقل کړی شي. دغه ترانزیتي توکي کابو 6 کانټینران دی. بل خبر، امریکا څنګه اوکراین ویجار کړ؟ رابرټ اف کینیدی ځواب ورکوي. د غورسپانې لیکي چې رابرټ اف کینیدی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د ډیموکراټانو لخوا یو نوماند وایي چې امریکا د اوکراین د ژغورلو په پرمې سره دغه هیواد ته د یورانیمو په جوړو ګوړیو استولو سره اوکراین د نابودیو په حال کې راوستی دی. بل خبر دا چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د یوې اعلامیې په صادرولو سره د صهیونیست رژیم د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیبیا د خارجه وزیر د کتنې غندنه کړې ده. څو ورځې وړاندې د صهیونیست رژیم خارجه وزارت اعلان وکړ چې د دې رژیم خارجه وزیر اهلی کوهن د ایټالیا په روم ښار کې د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی دی. په یاد اعلامیه کې ویل شوي د لیدکاته د اسلامي امت له ثابتو دریځونو څخه د یوه خطرناکه شاتګ او له صهیونیست رژیم او منحوس رژیم سره د اړیکو د رغولو په چل کې د ګرفتار کېدو په معنا ده چې د سیمې اسلامي او عربی هویت گواخ رمسته کوي.
د تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو، اوس بلاډ شو د کابل ورځپاڼو ته، او اوس به د کابل مسیر ورځپاڼې د انټرنیټ پاڼې ځینې مهم خبرونه له تاسو سره شریک کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ایران رسنیو زیاته کړې ده چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د هلمند سیند د اوبو په اړه د خبرو پر دوام په کابل کې د نیول شوي او بیرته خوشي شوي رانی خبریال په افغانستان کې د ټولو لوریو د همکاریو او نورو مسایلو په تړاو خبرې شوې دي. له دې سره ویل کېږي چې ایران په منظمه توګه د هلمند سیند د اوبو سطحې د معلومولو لپاره افغانستان ته د خپلو متخصصینو د ورتلو غوښتنه لري، او په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یعنی WFP د لیرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو په خاطر $1,000,000,000 ته ضرورت شته. یاد پروګرام یې په بیړني توګه د $1,000,000,000 مرستو ته ضرور شته څو په راتلونکي ژمي کې د افغانستان پر لیرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د دغه سازمان ویان وحیدالله منی وایي اټکل کېږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3,000,000 کسان مرستو ته ضرورت ولري، امانی دا هم ویلی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانیدلی دی چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5.5 میلیون خلکو سره چې هم خلک او سیلاب ځپلي دي مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپلې ټویټر پاڼه کې اعلان کړی دی چې د 2023 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې لشپاړس میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو او 2 لکو کسانو اوښتی دی.
عزیزانو، دا هم د کابل اشت صوب رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي پان کې داسې لیکي: په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلان ادعا کوي چې د ډیلی ازبکستان ته د 1.8 کیلوګرامه چرسو د قاچاق مخه نیولې ده. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس موسی کلیم الله د وږي په 4 ویلي چې دغه اندازه نشه یي توکي د حیرتان بندر څخه ترلاسه شوي دي. دغه په وینا ترلاسه شوي نشه یي توکو په 1.8 کارتونونو کې په ماهرانه ډول ځای پر ځای شوي وو او ټاکل شوی به چې د یوه پاکستاني شرکت له لوري ازبکستان ته ولېږدول شي. طالبانو د یادې اندازې نشه یي توکو د قاچاق په تور د پاکستاني شرکت د نیول کېدو او نوم په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان پوله ساتو ځواکونو د روان کال د سور په 14 هم اعلان کړی و چې د حیرتان سرخان سیند په پوله کې د نشه یي توکو یو لوی بار کشف کړی دی. او بل خبر دا چې په هند کې سلګونه افغان محصلان د خپل بې برخلیک حالت شکایت کوي. دغه محصلان وایي چې په 2023 او 2024 کال لپاره یې تحصیلي بورسونه یې نه دي غزول شوي. دوی ټینګار کوي چې پرله پسې هڅو سره سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت، د هند د بهرنیو چارو وزارت په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت او د هند د تحصیلي بورسونو د ادارې CCR د دوی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي. د دوی په وینا د هند دولت افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو ورکول په نامعلومو دلایلو بند کړي او په دې تړاو جزئیات نه دي خبرې کړي. دغه محصلان د CCR د مسؤلانو له چلند هم شکایت کوي او له سپکاوي ډک ګني. له بلې خوا ښځینه محصلانې د ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت له امله اندېښمنې دي او وایي چې له خورا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د هند حکومت غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت درک کړي او له بې برخلیک حالته د خلاصون لپاره بورسونه ورکړي.
عزتمن اردوونکو، واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د کابل په هوایي ډګر کې د 2 کاله مخکې مرګونی حملې یا ته پام اړولی دی. په دغه حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدا شاوخوا 2 اونۍ وروسته شوي وه، نږدې 1 سل او 1 ملکي افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د استازو جرګې جمهوري پال مشر کیوین میکارتی امر کړی و چې د دغو عسکرو ته د درناوي لپاره په کار دی د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنده وي. میکارتی په ټولنیزې شبکې ایس کې چې پخوا ټویټر نومېدا لیکلی دی چې 2 کاله مخکې مو په غمجنې پیښې کې 14 زړور سرتیري له لاسه ورکړل.
او دا هم نیشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کار تیر شو خو په افغانستان کې ډیر لږ پرمختګ شوی لیکي. په داسې حال کې چې په افغانستان تر ډیره له عمومي حافظې هیر شوی، له دې هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنه کلیزه د کابل له هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړي له هیواده د تېښتې هڅې کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یوه تروریستي برید کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. مجله وړاندې لیکي د یو شمیر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنگټن ته تللي تر څو د خپلې پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او ملکي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي.
د تهران ریډیو ډیر عزت منوریدونکو رسپانو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کله
راشا د مهربانو بخون کی الله پنامه د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو هر کله راشا پروگرام سره یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زمون خوږ همکار
الله خوګرنی
ستاسو خدمت ته حاضر شوی او لمینه ډک سلامونه درته وایو. گرانو دوستانو هیله لرو چې تاسو به هم روغ رمټ یې او موسم گرم دی ځنو سیمو کې یو څه ساړه شوي دي کنه نو احتیاط کوئ ځکه چې دا تود سوړ شي سړی یا گرم راشي یخې اوبوس کې نو لکه زموږ بیا مرې خراب وي او دلته بیا ګرمې اوبه ځان سره روړي. اته والله صاحب بسم الله کنو
ډېره زیاته مننه درانه صاحب تاسې ته او درنو ورتونکو ته زه هم په خپل وار ډېر سلامونه وړاندې کوم او خوښې مو شي څو ورځې غرازرۍ وروسته بیرته خپرولو ته راغلی نو ښه راغلاست. نو که دې خوښه وي اوریدونکو ته به زه د واټساپ شمیره ایمیل ادرس او ویبسایټ ادرس
ووایم. بالکل مې خوښه
دوستانو زموږ د واټساپ شمیره ده 00 96 96 46 45 53. دغه راز زموږ د ایمیل ادرس دی pashto99@yahoo.com www.farstoday.ir /PSS موږ د ویبپاڼې ادرس دی.
ډیر ښه ډیره مننه ته الله خوګیاڼې صاحب. نو ملګری کولی شي چې په دغه ویبسایټ باندې ورشي او هلته زمونږ تازه خبرونه تبصرې مرکې د هندارې پروګرامو دغه شان نور مختلف کلتوري او مذهبي وغیرہ پروګرامونه هم ولولي او هم یې واوري. آرشیو هم شته د تیرو خپرونو چې سهارنۍ او هم پکې مازیګرنۍ خپرونې پرتې دي. نو د دنیا په هر ځای کې او په هر وخت دغه خپرونې اورېدلی شي. ګران انور شاهین خان خیل صاحب چې د پښتو ډیر تکړه شاعر دی او د اهل بیت علیهم السلام مینوال دی.
بالکل
د امام حسین علیه السلام د شهادت د سلویختۍ یعنی 40 په مناسبت یو ډیر ښکلی شعر را لیکلی. وایي چې د امام حسین د سلویختۍ د نړیوال لاریون په مناسبت مې وایي لیکلی دی. په شعر کې وایي وایي کربلا په انتظار د زی چې زو سلویختی د لوی سالار د زی چې زو او دغه غم همیشنی دی نه زړیږي هر سترګه اشکبار د زی چې زو له حسین سره بیعت چې بیا تازه کړو اجتماعی په دربار د زی چې زو او د ډیوا د هدایت رسول فرمایي د ډیوا د هدایت رسول فرمایي چې بل په مزار د زی چیزو پیروکارو د یزید بیا ځان سرګند کړي د حسین لار اشکار د زی چیزو که نجات غواړي نو هله ورسورېږه نن کشته لا په کنار د زی چیزو چې اسلام ته امام نوې ژوندون ورک نن کلمه په هر دربار د زی چیزو مال اولاد ناموس یې حق لار کې زار کړل ځکه ننګه پرې پکار د زی چیزو چې امام عالی مقام دې پرې تک کړی بس همدغه یوه لار ده زی چیزو. او بیا وایي چې د یزید لاره بې شکه گمراهي ده چې دنیا ترې نه بېزار د زی چیزو او د گفتار خو نن هر یو سړی غازی دی خو خبره د کردار ده
زی چیزو نو مو تام ورزو یو لنډ د میت وس نو خو ګورتون کو دا هم زموږ د ما او تاسو وری د پښتو یو خپلی نغمه د تهران رادیو تر نوردون کو یو زل بیا هم خلق لاس خپل خبرونه هر کله را شاوري نو داس کو درونه سیب چی ورزو د وردون کو پیغامونو ته او لمړی پیغام به ز د مروا تنها خور را وخلمه
خا
دی لیکلی د خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف دی چې وای محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی د هغه بنده څخه راضی کیږي الله جل جلاله چې د خوړلو او سخلو ورسته الحمدلله وای
کور مودان غلې مروا تنها خور او په دې هله چې مونږ ټول د خوګ نبی اکرم لارا په سمه توګه تعقیب کړو او د خوړلو وسخلو ورسته الحمدلله چې ډیر اسانه ده همیشه په یاد ولرو او تنها خور الله دې تنها کومه
بالکل
خطا خلص ته خو تنهایی خشه نه دی کنه
بالکل
اته الله خو غړنی سه به د بل لیک مونږ ته سین کو نړی سه بل کله ده نو اوس نه پوهی ګو چې پورانم به سوی خو لا اړی کې مننه کو لیکلی دی چې نبی اکرم صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی دی سوک چې په خپل خکار خوشاله او په بد کار خفشی نو دا ریختینه مؤمن
دی نو سین کو نړی صاحب مننه په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل نوم پوره راته ولیکي چې سم دی وپیژنو او بشکا درانه صاحب پیغمبر سلام هر لارښوونه زموږ استاد لپاره عالی درس دی او باید په ځان عملی کړو او ته به خبر هم ده چې کامل مسلمان کله هم چې خکار وکړي نو پر خوشحالي کې او بدکار چې وکړي نو پر خپکیږي نو موږ او تاسو ته د الله جل جلاله توفیق راکړي چې نیک عملونه تر سره کړو بل لیک موږ ته صادق نگرهاری لیکلی او وای د تهران رادیو همکارانو او د هر کله راش خبرونه درنو منوال ته ځانګړي ځانګړي سلامونه وای یو مطلب می در لګل هله د چی راته خبر کړی هغه لیکلی زنی وخت چی سکوت څومره شرافت لري خبري هغومره نه لري
نو اول خدای ته وعلیکم السلام وای رنګرهاری رورا او سمره کله لند خو لمفهمه ډک مطلب مر لګل دی کور ودان خغلی صادق ننګهار هاري او خوګیانه سب رښتیا هم کله نا کله ډېره خبره ده انسان لپاره د سخت زیان لامل
کیږي
که بے ځای وي او بے وخت یو خبر وشي نو د
چپتیا بهتري ده
او ملا فرید وي چپ خپل دي
بهتري ده زه به هم کلا ده هم بلا
او نو د جبنا وتل خبر او د لندین وتل غشه بیا نه راستنيږي
بس پرور باندې ځګړي چې زه باندې
خا بل لیک مونږ ته زمونږ همیشنی اوریدونکو محمد سبحان را لګلې او د سلامونو وړاندې کولو ترڅنګ د نبی اکرم صلی الله علیه و الی وسلم د خوینو تر عنوان لا دی او مطلب را لګلې لیکلې دی وای چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم بچ هر کله د چا سره خبرې کولې نو د هغه خبرو ته به ډیر غوږ نیو د مبارک چې به د هر چا سره خبرې کولې په بشپړ ډول به سینه ورګرځوله او مخامخ به ورته کېناسته نبی اکرم مبارک چې به د چا سره کېناسته نو تر هغه وخت پورې به نه ولاړېد تر څو بچې بل کس د ودرېدو اراده نه وکړي وی هغه مبارک به د مجلس ځای ځان ته نه ځانګړی کولو بلکې لدی کار څخه به منع کوله هغه مبارک به هیڅ کله د خلکو په مخ کې تکیا نه کوله او اکثریت به مخ پر قبله کې ناسته
نو محمد سبحان جان ډیر جته مننه چې د خوب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ناستی او چلن په اړه مو د هغه مبارک خویونه را لګلی. موږ به دا وکړو چې موږ او تاسو هم د هغه له خویونو درنه سه برخمن شو.
بالکل.
زموږ بل همیشنی اوریدونکو عبد الوهاب غیرت هم یو مطلب را لګلی او لیکلی دی، پر کړو ګناهونو باندې ژړا او بخښنه غوښتل د کائناتو د خالق د خوښۍ سبب ګرځي.
بشکره.
وژړی خو په زوره سلګي ووهی، دونه وژاړی چې ګریوان مو په اوخ کلونسی. په دې ژړا کې بل ډول خوند، سکون او آرامتیا نغښتی. د خپلو ستونزو د حل لاره یوازې له رب جل جلاله څخه وغواړئ، مرسته ورڅخه وغواړئ، هره ستونزه ورته بیان کړئ. د ستونزو حل کوونکی یوازې رب جل جلاله وبولئ. هر کار د رب جل جلاله په توکل پیل او ورڅخه د خیر غوښتنه وکړئ. دا د کامیابۍ لاره ده. وایي چې کله ډیر په تکلیف شم، د الله جل جلاله لور ته مخه کړم، په ذکر او ژړا ته سکون آرام خپرولم.
ژوند ژوند ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب له ډیر عالی مطلب را لېږلو څخه دی. په حقیقت کې د هر ستونزې پر مهال پروردګار ته رجوع کول انسان د سکون مرحلې ته وړي.
بالکل.
او کله چې انسان سکون شي، نو په آرام ډول ستونزو ته په ښه ډول حل لاره هم موندلی شي. نو عبدالوهاب غیرت صاحب خو زموږ ډیر تکړه شاعر ملګری دی، ادیب هم دی، او الله دې صحت ورکړي، معذوره دی په خو باندې نن سبا. نو زموږ دعاګانې همیشه در سره دي او دغه شان ستا د خو خو مطالبو په تمه یو. بل لیک آدم زاهد زاهدی صاحب را لېږلی دی، تولّا صاحب د تهران راډیو د خبرونې څخه یې ستاینه کړې او وایي چې خوښ یم چې په بریکس کې د ایران غړیتوب ومنل شو. وایي مطمئن یم چې په دې چارې به د غربیانو او امریکایانو اقتصادي طاقت هم منځوي شي.
نو هغه له زهیدی صاحب خو خاصو کال او سی رختیا هم د یو خزیره دی درونه صاحب چې په بریکس کې د ایران غړی توپ ومنل شو، په سرمشرزه کې د ایران ولسمشر هم ګډون وکړ او جرب د دغه ډل له خوا د جوړ شوی بانک مشر هم ایران ته سفر بلري. نو بیا هم مننه داس کو چې د خبرونې په دې برخه کې ولنده د ملرو
د یاد کړ
کنه دا زره. نو څنګه خدا هم زموږ د ما او تاسو ووري د پښتو موسیقی پزړه پوری او کلی نغمه.
یو ځل بیا درته هر کله وایو د هر کله راشه پروګرام خوږو درنو اوریدونکو او رازو ستاسو لخوا را رسیدلو خوږو خوږو غږیزو پیغامونو ته. خوګیاڼی صاحب، اوس به د اوریدونکو لخوا دغه پیغامونه چې را رسیدلی دي رواب خلو. ډومبه پیغام احسان محسنی صاحب را لیکلی دی، وای وای تپوس یې نشته دی چې بد کی که ښه کیږي، ملګرو دا عمر خو ګران شو، دا به څه کیږي؟
نو اوري
تپوس نشته دی چې بد کیږي که ښه کیږي، تپوس نشته دی چې بد کیږي که ښه کیږي، او ملګرو دا عمر خو ګران شو، دا به څه کیږي؟ باغ د بلبل بلبل د باغ د زعفران نه دی، سند بلبل د باغ سوداګر زعفران کیږي. او چې کې د زړه اخلاص د مینې نه وي، که عبادت هر څومره کیږي خو بس نه کیږي. او د ظالم وار چې په مظلوم کیږي زغمل نه شو، د ظالم وار چې په مظلوم کیږي زغمل نه شو، دغه غزار د مخسینی په سوي زړه کې.
ډیر کلی د کلمه کور مو ودان له خې انتخاب او استاسي د همیشنۍ همکاري په هیله. درونه سه بل پیغام زموږ همیشنۍ اوریدونکو متیو له حق را لګلای، د هم یو د کلمه شوی شیر را لګلای. نو څه کو
اورو به
ډیر سخاوت ته مزړه کیږي خو پیسې نشته دی. خدای ګو ایمان په تازه کیږي خو پیسې نشته دی. دا چې کم خلق په سوجه مان ډډه کوي، بیا به می ډیر ډیر خواته کیږي خو پیسې نشته دی. اسې ابس په غریبه کې رښتې ملټوا، خپلوان په خپل بیا ډیریږي، خو پیسې نشته دی د معاشره کې سو غریب سړی ته راشه نه وي مالدار د هر انسان خوخیږي خو پیسې نشته دی بیا به تنه وای زړګی چې په کوم لاندې يم بیا به تنه وای زړګی چې په کوم لاندې يم ذات په دولت باندې بدلیږي خو پیسې نشته دی د علاقه باز سپندرو به په چیلنج یادوم صاحب جانا
ارشاد
د علاقه باز سپندرو به په چیلنج یادوم ننګیاله ستانه بتاویږي خو پیسې نشته
وې ډېر سخاوت ته مې زړه کېږي خو پیسې نشته دی خدای ګو ایمان پر تازه کېږي خو پیسې نشته دی ډېر خپل شعر اختیا هم پیسې کانی کوي او په بهتونو کې حقیقت انزور کړي ونو خو اصلا پیسو ته بیا هغومره ارزښت هم باید ورنکړي شي چې د یو انسان د حیثیت کمیدو یا هیریدو او نورو چارو لامل شي ډیره ډیره مننه وکړو او بیا به هم راځي د خیره بیا به یو ځل راشو لیکنو تک وخت وي
بالکل نو د یو لیک بول بولو بیا بل اوردونکو سره
تاوله صاحب د بل لیک چې محمد عثمان صاحب د ولور تر عنوان لاندې را لګلې دي نو که خوخه دي تاسو یې زرزر ولولې
سمه ده وای پرونه کاله مې د کوژدنې وشول د پلار په کور ناسته به پلاری ولس لکه ولور غوخته خو ما کوژدنې مې په نه کالو کې یو ځل هم سره ونه لیدل د ولس لکه ولور او نورو مصارف لپاره مې پرونه کاله د خلکو مزوري وکړه نه کاله ورسته مې ولور ورکړ واده مې وکړ چې څه پیسې مې لرلې ټولې مې ورکړې له واده څو میاشتې ورسته هر د کور دروازې وډبې دي ورغلم یو کس ولاړ وو تر رغبړ ورسته راته وویل کور ته مې نه بای ما ورته وویل تاسو څوک یاست او له چا سره مو کار دی زیاته کړه بیخ د شین شاه ته اوس ما نه پیژنې ما ورته وویل نه کاکا چاته ولاکا مو د غریبۍ نه مغزه کار کوي غبرګ کړه والکا مسخره مکوه زستا خسر يم ما وغبرګ کړه خسر کوم خسر بیرته وویل ستا د کړي پلار ورته مې وکړل پلار راته ویل هو پلار به می ورته ویل کاکا زه خسر دلرم خو خزه لرم هغه می لیو دکاندار پوره په ولس لکه روپی اخیستی موږ چې له دکاندار سودا وکړو نور سیده کور ته راځو اوس چې له هر دکاندار سودا اخلم نو هغه به کور ته نه راولم نو تا هم لاره غلطه کړی زن اوس خپل دکان ته لاړ شه چې در باندې نا وخت نشي
ډیر تاریخ حقیقت انزور کړی دی او سمره لبرته ډک مطلب کور ودان خاغلی محمد عثمان صاحب رښتیا هم په پښتنه ټولنه کې زیات شمیر داسې مسلې او قضیې شته دي چې پلرونه لونو څخه د لونو په سر باندې ولور اخلي او لامل یې همدغه قضیې کیږي نو اتاولا صاحب وخت بیخي ختم دی ښه نو په همدې ځای به زه ویم چې د ګران اورېدونکو نه هم اجازه واخلو
نو بالکل درنو اردن کو تر بیا په پاک الله سپارو خیچاری علامو
مالشاه.